라디오. 라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. زموږ خبرونه چې له معمول سره سم د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن یکشنبه ده چې د مریض 1491 د جدیل دریمې او د میلادي 2012 د دسمبر له 23 سره برابر ده. په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر د وژل کېدو، له امریکا د ولسمشر کرزي د غوښتنو او د اسد الله خالد د روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر د عوامي نشتل ګوند یو مشر بشیر بلاور وژنه د سیمې د سولې د دشمنانو کار وباله. افغان چارواکي په خپله خبره کې د پاکستاني اتباعو د وهل کېدو په اړه څېړنه کوي او روسیه وایي چې د سوریې ولسمشر ته د پناه ورکولو اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی په پېښور کې پرونی ځانوژونکي حمله چې په نتیجه کې د خیبر پښتونخوا ایالت مشر وزیر بشیر احمد بلاور او اته تن نور ووژل شول په کلکه وغندله. دغه حمله په پېښور کې د واکمن عوامي نشتل ګوند په یو غونډه کې وشوه. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي ادارې له اعلامیې سره سم ولسمشر کرزی د دې برید د غندلو ترڅنګ د ډیورن کرښې په دواړو خواوو کې دا ډول بریدونه د سیمې د سولې او ثبات د دښمنانو کار بللی دی. د پښتونخوا مشر وزیر او د عوامي نشتل ګوند مشر بشیر بلاور چې په پېښه کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه، په څرګنده پر پاکستاني طالبانو انتقادونه کول چې دغو سختریزو هم وار وار ورته د مرګ واښونه کول. تر پرونی برید مخکې بلاور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی به د تروریستانو له ګواښونو ونه بیریږي.
د دهشتګردو دا اعلان کړو چې ایم پی به مونږ ټارګټ کوو، مونږ یې شان نه جریږو او مونږ به دا کمپین به کوو. انشاءالله الیکشن به مونږ ګټو. انشاءالله دا دهشتګرد به انشاءالله دغه شانتې دهشتګردي به کوي او مونږ به د دې مقابله کوو.
په پیښه کې د بلاور منشاو د پولیسو یو عالی رتبه افسر هم وشل شوی دی. چارواکي وایي لښته لښه 13 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي افغان ځواکونو 9 پاکستاني اتباع سخت ډبولي دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په عکس العمل کې اعتراض څرګند کړ، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. یوازې وویل چې وهل شویو پاکستانیانو د سفر قانوني اسناد لرل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د دې ادعاو په اړه معلومات نه لري، خو کابل به په اړه څېړنې وکړي. د دغو پاکستانیانو موټر چلوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی هم وهل شوی دی.
تر دې دمه د مرکز اړوند یو شمېر سیمې لکه بسرام، کټل، میداني
د دوړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکه کړکې چنې دي. د کابل حکومت پر پاکستان په تور پوری کوي چې د طالب وسلوالو ملاتړ کوي او پناه ورکړي، خو پاکستان دغه ډول تورونه رد کړي دي. د فاریاب ولایت پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه تیار دي په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړي چې د وسلوالو لخوا ورته ګواښ متوجه وي. د 209 شاهین قلي اردو عمومي قمندان تورن جنرال زلمی ویسا ازادي راډیو ته وویل د طلوع خورشید په نامه پوځي عملیات چې د لړم یا عقرب له 24 راهیسې پیل شوي وو پای ته رسېدلي او د اړتیا پر مهال به دغه ډول عملیات بیا پیل شي. د ده په خبره د دغو عملیاتو په مرسته د فاریاب هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو فعالیتونه پکې زیات و امن شوي دي. ښاغلی ویساوی دغه ډول عملیات لا هم دوام لري.
در جایی که دشمن لعنه میکنه و تهدیدات موجود باشه ما نظر
دی وی هر ځای چې دشمن ځای نیسی او گواښونه موجود وي، موږ د گواښونو جدیت ته په پام سره دوی ډلبندی کوو او د لمنځه وړلو لپاره اقدام کوو. د عملیات مو روان دي تر هغه چې خلکو ته د سولې فضا برابر کړو. تورن جنرال زلمی ویسا د غرض ول د تولې خورشید په نامه په تر سره شوی عملیاتو کې نشته دیش تنه وسلوال وژل شوی او 25 نور ژوبل شوی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دندې څخه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د لری کېدو په صورت کې مسکو دته د پناه ورکولو اراده نه لري، خو لاوروف وویل روسیه به اسد ته د امن پناه ځای د برابرولو لپاره د بل هر هیواد د وړاندیز هرکلی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون خبریالانو ته وویل په سیمه کې ځینو هیوادونو له روسیې څخه غوښتنه کړې چې بشار اسد ته د خوندي استوګنې لپاره د دوی وړاندیز هغه ته ورسوي. د وویل روسیې په جواب کې دوی ته ویلي چې په مستقیم ډول د اسد ته مراجعه وکړي. د مصر دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دغه هیواد مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون استعفا ورکړه. د مکی په هغه بیان کې چې په تلویزیون کې ولوستل شو راغلی چې د غشتل نومر میاشتې راهیسې استعفا ورکړي، خو په دې هیواد کې د ناکراریو د اسرائیل او حماس ترمنځ د شخړې او ورپسې د مصر په منځګړتوب د لنډمهاله اوربند له کبله خپله پرېکړه ځنډولې وه. د مصر په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دغه هیواد د اساسي قانون د ټول پوښتنې لومړنۍ نتیجې چې د دغه هیواد اخوان المسلمین ګوند خپرې کړې ښیي چې دغه لانجمن اساسي قانون ته په دوهم پړاو کې اکثریت یعنې په سلو کې اویا مصریانو تایید رای ورکړې ده. د ټول پښتنې پایلې چې نن د مصر د اخوان المسلمین په ویبپاڼه کې خبرې شوي شي چې د رای ورکولو په شرایطو له 25 میلیون مصریانو څخه 8 میلیونو د شنبې د ورځې په ټول پښتنې کې برخه اخیستې ده. او د ایتالیا ولسمشر پروند صدر اعظم ماریو مونتی تر استعفا وروسته پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر وای جورجو ناپولیتانو له سیاسي مشرانو سره تر سلام مشورې وروسته دغه فرمان لاسلیک کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ته خبرې
درې ځله په حمله شوي دي. سویسایډ بومبینګ درې ځله بد شوی ده، خو دا یو نه کوي چې زه پټ شم. هرې پیرې دا ویلي چې موږ سره تاسو جنګیږي، موږ هم درسره جنګیږو.
د خیبر پښتونخوا د مشر وزیر او د عوامي نشنل ګوند د صوبایي مشر د تیرور پاړه پر راپور سربیره د سیمې د یو پخوانی پوځي نظر دراوړو. د افغانستان په مسایلو کې به واوري چې له امریکا څخه د ولسمشر کرزی غوښتنې څه دي. دا به هم واوري چې ولسی جرګې ولې د راتلونکي کال د بودیجې طرحه رد کړه.
مرسته نه درکړي، هر ملک ته هر وطن ته مرسته ورکړي ده، نور وطن ته نه درکړي.
د هلمند د نهر سراج د کروندګرو د دې شکایت ترڅنګ به د ملي امنیت د ټپي شوی رئیس د روغتیایي وضعیت حال درکو. د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه هم کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي ل امریکایي مشرانو سره د خبرو لپاره به ل وی قوي ایجنډا سره واشنگټن ته لاړ شي. شاغلی کرزی یو ور بیا ل امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر خپل یو شمیر پخوانیو شرطونو ټینګار وکاو. نو موري وویل امریکا باید د افغان ځواکونو بشپړې روزنې، لویو اقتصادي پروژو ته ډیر کار وکړي او د افغانستان ملي حاکمیت ل یادونه باسي. خو سیاسي کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپل ټولې غوښتنې د منطق لمخې وکړي څو امریکا ورسره موافقه وکړي. د ازادي رادیو خبريال معصوم ایوان له کابل په دیاړه راپور راستولې.
د افغان ځواکونو روزنه او سمبالول د افغانستان اقتصادي غښتلتیا او ملي حاکمیت ته درناوی هغه اساسي غوښتنې دي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د خبرو په مهال مطرح کول غواړي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی کرزی له امریکایي مشرانو سره د خبرو لپاره د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې واشنگټن ته سفر وکړي. حامد کرزی چې د اداري فساد سره د مبارزې ته نړیوال ورځي په لمانځل غونډه کې خبرې کولې وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون هغه وخت افغانستان په ګټه دی چې امریکا د افغانستان ګټې او شرطونه په نظر کې ونیسي. ښاغلی کرزی پتیر لسکلونو کله هم افغان ځواکونه په هغه ډول نه دی روزل سوي چې تمه یې کېدلم.
مهمترین خواسته های ما تقویت
زموږ مهمه غوښتنې د افغان ځواکونو په اساسي ډول غشتلتیا ده. د افغانستان ملي حاکمیت په بشپړ ډول باید درناوی وکړي. افغانستان یوازې یو خپلواک هیواد په توګه چې ملي حاکمیت هم ولري کولای شي له هیواد بهر په یو معاملې کې ګډون وکړي. دوی نسی کولای چې په افغانستان کې څوک ونیسي، باندې کې او زندان ولري. دا زموږ د ملي حاکمیت پر خلاف کار دی. خو د سیاسي چارو په هن افغان حکومت سپارښتنه کوي چې غوښتنې باید کوي نه داسې چې مقابل لوری یې پوره نه کړي. د دغو پوهان لړل اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې امریکایي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د افغانانو حقوقو ته هم ژمن واوسي.
د امنیت په برخه کې، پراختیا په برخه کې، اقتصاد په برخه کې، د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې دا د افغانانو حق دی چې امریکا موقع غواړي چې د زړه له کومې افغانانو سره مرسته وکړي، باید دا ټول سکتورونه دوی تقویه کړي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاري تړون د روان میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د ولسمشر کرزي او ولسمشر اوباما لخوا لاسلیک شو. خو د امنیت تړون په لاس لیکېدو سره به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني سي او په دې هیواد کې به د هغوی اډې او د پوځ شمېر مشخص کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دې ادارې رئیس اسدالله خالد په روغېدو دی او لوش پړې درملنې وروسته به هیواد ته راستون شي. خالد په کابل کې په یوې ځانوژن کې حمله کې ټپي شوی و چې اوس یې په امریکا کې درملنه روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نوموړي پوښتنې ته ورغلی و. له کابل احمد زبیر ژمن راپور لري.
د ملي امنیت د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې ادارې د رئیس اسدالله خالد روغتیایي وضعیت اوس ښه دی او له درملنې وروسته به ژر هیواد ته ستون شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
الحمدلله صحت جناب رئیس صاحب عمومي،
الحمدلله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عمومي ریاست د محترم رئیس صحت پر شکه دوته ډوډۍ خوري خبري کوي او ری او لجدي روغتيایي ګواښ سره نه دی مخ. که خدای کول نه د روغتيایي چارنې د بیلابیلو پړاونو له بشپړولو وروسته به په نږدې راتلونکي کې ګران هیواد ته راستون شي.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پورز ویل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبې پورز د خاغلی خالد پښتنې ته هغه روغتون ته ورغلی و چې دی پکې بستر دی. اسدالله خالد په کابل کې د ملي امنیت په یو میلمستون کې د یو داسې کس لخوا په ځانوژن کې حمله کې ټپي شو چې د دې کتو ته ورغلی و. نوموړی لومړی د امریکایانو د بګرام په روغتون کې و چې بیا د لاخې درملنې لپاره امریکا ته واستول شو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ولسی جرګه پرون د 1992 لمریز کال د بودیجې طرحه رد کړه. د جرګې په عمومي غونډه کې وویل شول چې بودیجه په مختلفو برخو کې ناانډوله ده او له بل لوري د جمهوري ریاست دفتر ته زیاته بودیجه ځانګړې شوې ده چې دا د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د رایو په اکثریت د هیواد راتلونکي کال د بودیجې طرحه د دې لقبله رد کړه چې د دوی په وینا په مختلفو برخو کې توازن په پام کې نه ونیول شوی. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د ولایتونو د انکشافي بودیجې پر ناانډولۍ او د جمهوري ریاست دفتر ته په ځانګړې شوې بودیجې انتقاد وکړ. د ولسی جرګې رئیس یو لړ وړاندیزونه چې د بودیجې د اصلاح لپاره باید د مالیې وزارت ته وړاندې شي هم مطرح کړل. د جرګې ځینو غړو دا هم وویل چې د مالی وزیر دی د مالی او بودیجې د کمیسیون غونډه ته وبلل شي سو د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. تر دې مخکې د جرګې زینو غړو د راتلونکي کال په بودیجه کې زینو نیمګړتیاو ته اشاره وکړه او ویل چې په بودیجه کې د ولایتونو انډول هم په پام کې نه دی ساتل شوی. د جرګې غړو شکریا بارکزی او عبید الله رامین د جمهوریت ریاست دفتر ته ځانګړې شوې بودیجه د منلو وړ ونه بلله. دوی وویل بهرنۍ مرستې او له بهرنۍ هیوادونو څخه د پورونو د اخیستلو ځانګړتیاوې باید واضح شي.
نزدیک به 6 میلیون ډالر تنها مصرف کبوش پګاتیا میلیون ډالر هغه لګښت چې ساتونکو د ریاست دفتر د وزیرانو شورا درل نشه په مجموع کې جمهور رئیس او د مرستیالانو پورې اړه لري. که متفرقه او احتیاط کوډ وګوري د دفتر لګښت 1520 میلیون ډالر دی چې دا د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی.
همدارنګه په تنخواګانو کې ناانډولي بل دلیل و چې د بودیجې طرحه پرې رد شوه. راتلونکي کال ته د هیواد ټوله بودیجه 368 میلیارد افغانۍ تخمین شوی چې 100 میلیونه پراختیایی او نورې عادي بودیجه ده. د بودیجې په طرحه کې راغلي چې د بودیجې په سلو کې شپېته له بهرنیو مرستو او په سلو کې اووه دېرش له کورنیو عوایدو له لارې تمویلېږي او کسر پکې درې فیصده دی.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. ولسمشر حامد کرزي په پېښور کې پرونی ځان وژونکي حمله چې په نتیجه کې د خیبر پښتونخوا ایالت مشر وزیر بشیر احمد بلاور او اته تنه نور ووژل شول په کلکه وغندله. افغان چارواکي وایي د پاکستان د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي افغان ځواکونو نه ویشت پاکستاني اتباع سخت وهلي دي. د فاریاب ولایت پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه تیار دي په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات وکړي چې د وسلوالو لخوا ورته ګواښ متوجه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل له دندې څخه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د لرې کېدو په صورت کې مسکو دته د پناه ورکولو اراده نه لري. د مصر دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې د دغه هیواد مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون استعفا ورکړه. د مصر د اساسي قانون د ټول پښتنې لومړنۍ نتیجې چې د دغه هیواد اخوان المسلمین ګوند خبرې کړي شي چې دغه لنجبن اساسي قانون ته په دوهم پړاو کې اکثریت یعنی په سلو کې اویا مصریانو د تایید رایه ورکړې ده. او د ایټالیا ولسمشر پرون د صدر اعظم ماریو مونتی تر استعفا وروسته پارلمان منحل کړ. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو څخه ورې سات و بجې او شپږ دقیقې شوې. مخې تر دې چې پېښور ته لاړ شو او په دغه شار کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا ایالت د مشر وزیر د تیرور په اړه راپور دروورو له د نړۍ مطبوعاتو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په ورستۍ غنډه کې د افغان ولسمشر پر څرګندونو چې په خپل هیواد کې د اداري فساد ملامتي پر بهرنیانو واچول یو مطلب خبر کړی دی. دا مطلب لیکوال وایي افغان ولسمشر حامد کرزی د دې لپاره چې د افغانستان په دننه کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي په خپل حکومت کې نیمګړتیاوي پر نورو تپی. په تیرو وختونو کې د ولایتي بیارغونې ډلې تورنې کړي وي چې د حکومت واک تر پښتنه لاندې راوسته او خصوصي کمپنیو ته په خپل سر قراردادونه په ورکولو سره په حقیقت کې په دې هیواد کې جنایت لمسولای دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي څو راتلونکو کلونو کې به چې له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره ډیر حیاتي اهمیت لري دا پوښتنه تل مطرح کیږي چې د فساد ریښې چیرې دي. د افغانستان په حکومت کې سره له اوسه بحثونه کیږي چې څوک د فساد مسؤل دی. د ورسپانې په وینا ولسمشر کرزی تل ویلي چې بهرني هیوادونه د دې لپاره چې د افغانستان په حکومت کې خپل نفوذ وساتي قراردادونه یې لوړ پوړو افغان چارواکو یا د هغوی د کورنۍ غړو ته ورکړي دي. ولسمشر کرزی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له یو پخواني قومندان سټینلی مکریسل سره خبرو ته اشاره کړې وه چې له دې غوښتي وو چې د خپل ورور مخه ونیسي. خو د ورسپانې په وینا کرزی ورته ویلي وو چې د افغانستان حکومت د ورور سره کوم قرارداد نه دی کړی بلکې دا بهرني هیوادونه دي چې له هغه سره یې قراردادونه لاسلیک کړي دي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې د ادارې د مشر له قوله لیکي چې ویلي دي ټول سیستم نیمګړی او ناسم دی. د ورسپانې له دې لیکنې سره سم فساد د افغانستان په حکومتي ادارو کې ډېرې ژورې ریښې غلولې چې د دې هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. واشنگتن پوسټ د افغانستان په دولتي ادارو او پولیسو کې د رشوت اخیستو بیلابیل مثالونه ورکړي دي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنډه کې د نړۍ د مشرانو لپاره د لارې نقشې په نامه خبرې کړې. مطلب کې یو لړ څرګندونو وروسته ویلي چې له تجربو څخه زده کړه د هیڅ چا په زیان نه ده. ورسپانې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشرانو ته په خطاب کې لیکلي چې په افغانستان او عراق کې له تجربو څخه پند واخلي او په خپلو پریکړو او سیاستونو کې په پام کې ونیسي.
وسلوالو طالبانو تیر ماشم په یو ځانمرګ بریټ کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر وو واشه. بشیر احمد بلاور له خپل مشر رور او د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریل ګاډي وزیر غلام احمد بلاور سره یو ځای روان و چې ځان وژون کې بریټ پری وشو. په دې حمله کې غلام احمد بلاور نری شو بل شوی. وسلوالو طالبانو د دې پیشي مسؤلیت په غاړه اخیسته. مجیب رحمان انګار پر له پېښور راپور راکړي.
دا پیښور د امنیتی مسولینو د معلوماتو لمخې په دې حمله کې د نوموړي سیکرتر د کابلۍ تانې د پولیسو قومندان او 15 تنه نور هم وژل شوی دی او تر شلو ډیر پکې ټپیان دي. پر نوموړي دا حمله بیګا ماخستان د قصه خوانی په ډکې کوڅه کې وي ګوندی غونډې ته تر وینا ورسته وشوه. پاکستانی طالبانو د دې حمله مسولیت منلای دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان که څه هم دا پیښه د خپل ګوند او په مجموع کې د پاکستان لپاره یوه ستره ضایع وبلله، خو زیاته یې کړه چې په خپل ټول توان به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. دا عوامی نیشنل ګوند هر غړی به د بشیر بیلور په شان د ژوند تر وروستۍ سلګۍ په میړانه د ترهګرو پر ضد مبارزه کوي او جنګیږي به، تر څو چې ژوندي یو نو د دا ډول ذهنیتونو پر وړاندې به جنګیږو او مبارزه به کوو. په دې مبارزه کې که څوک راسره مرسته او ملګرتیا کوي او که نه، خو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپله خاوره به ترهګرو ته نه پرېږدو او تر وروستۍ سلګۍ به یې پر وړاندې ودرېږو. نوموړي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د بشیر احمد بیلور هڅې او اقدامات وستایل او هغه یې یو مدبر او ځیرک سیاستدان وباله. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د بشیر بیلور مرګ د دوی حوصلې لا پسې لوړې کړې، خو په عین حال کې د ټولو سختدریزو وسله والو ډلو پر ضد د کارنده اقداماتو غوښتنه وکړه. هر ځای چې ترهګروي د ټولو پر ضد دی، له کوم امتیاز او توپیر پرته یو شان او پرېکنده ګامونه پورته کړل شي. تر هغې چې د دوی پر وړاندې منظم اقدامات نه وي شوي، نو ترهګري به همداسې جاري وي. پر نوموړي له دې وړاندې هم درې وارې ځان مرګي حملې شوې وې، خو هر ځل ترې ژوندی وتلی و.
لکه څنګه چې په راپور کې مې واورېدل، د خیبر پښتونخوا مشر وزیر ده او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر بیلور په ځانمرګي برید کې وژل شوی. د امنیتي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ پخوانی لوا مشر اسد منیر وایي د بشیر بیلور مرګ د پښتنو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی، او تر څو چې پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان او نورو ځایونو کې د وسلوالو پر ضد جدي او کلک عملیات نه وي کړي، تر هغو پورې به طالب وسلوال داسې بریدونه کوي. زموږ همکار بشیر ګواش له اسد منیر سره په دې هکله مرکه کړې.
درې ځله پرې حملې شوې دي، سویسایډ بامبنګ درې ځله بس شوی دی، خو دا یو نه کو چې زه پټ شم اوس په دل سوته نه ځم. او هر پیرې دا ویلي چې موږ سره تاسو جنګیږي، موږ هم در سره جنګیږو. دا د امریکې جنګ نه دی، دا د چا جنګ نه دی، او چې څوک یې چې دا د امریکې جنګ دی، نو دا چې موږ پکې سلویش زره کسان مړه شو، نو د هغې څه تاسو جسټیفیکیشن کوئ؟ نو ما خو ډېر خوښ و او یو تکړه سړی لاړو، او دې نه به داسې کېږي چې خلک به ویری، او دا این پی والا به نور خلک ویریږي. اوس به دې جلسې نه کوي، واړه واړه میټنګ به کوي، او هغه طالبان به نور تکړه شي. پښتانه چې دي که نه خیبر پښتونخوا کې، دی ټارګټ کېږي که نه، دی مړ کېږي، دی باندې حملې کېږي. نور خلک خو شهباز شریف خو آرام سره ناست دی، سند والو ته پته هم نشته چې دا سیز کېږي. بلوچستان والا یو بل پرابلم دی.
نو دا به څنګه کېږي، ځکه چې د دې کسانو مخنیوی به څنګه کېږي؟ انتخابات هم را روان دي.
دا چې تر څو پورې دی سره ځایونه دي که نه، نارت دی سره دی، خیبر دی سره دی، یو علاقه د ماموزی دی سره ده، دی به دغه شانتې حملې کوي. تاسو که سیکیورټي ولګوئ، که پولیس ولګوئ، ناکې ولګوئ، هر څوک نه شي ادرې، یو به ادرې، لس به ادرې، خو دی بې حساب خلک دی، دی نه علاقه والے. او چې کوم خلک یې چې دا د امریکې ایجنډا ده نارت وزیرستان اغستن، هغه زیامه چې هغه کمکل د سر خالی دی د دماغونه.
نو تاسو چې اپریشن باید وشي، عملیات باید وشي؟
عملیات نه بغیر را کیږي نه. ګوره عملیات خو مخکې تاسو ورته وایئ چې موږ سره خبرې وکړي، چې هغې در سره خبرې نه کوي. نو عملیات د دې واحد طریقه ده.
د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي د پرمختیایي چارو غوښتنه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په هره برخه کې له دولت سره مرسته کړي، خو دولت له دوی سره د مور او میرې چلند کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور.
د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ناامني، بې سوادي او د دولت له لورې د بیا رغونې په برخه کې نه توجه هغه ستونزې دي چې د کلونو راهیسې کړوي. دغه اوسیدونکي وایي چې دا مهال کرنیز ځمکې اوبو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د خړوبولو لپاره لویه ویاله هم لري، خو دولت د نه پاملرنې له امله دا مهال وچه ده، چې هم یې کرنیزې چارې په ټاپه درېدلې دي او هم ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
خوروره چې هر څه موږ وکړو، هېڅ هم نه کوي. د غنمو سم خلاص وو، د پالیزو سم خلاص وو، د هر شي څه خلاص وو.
موږ مرسته نه درکړې، هر ملک ته، هر وطن ته مرسته ورکړې ده، نور وطن کې نه درا کړی
2500 کور د دینار سراج تقریبا زیاتو کم پکې کې دی اچا غټ نه کړی شاید د خلک مشکل و بل کړلی و یعنی پر یو جربانه 15 زکوادات نه دی پات
کته هم په تیر کلونه کې په هلمند کې هر کال نږدې 20000 کروندګر ته اسلاسوي تخمونه او کیمیاوي سر ورکول کېږي خو د نار سراج ولسوالۍ خلک وای لوړاندې له دوی سره د مور او میرې چلند سوی خو د نارسراج ولسوالۍ د پولیسو د لومړي کنډک کمانډان سمونوال عبد الستار نورزی وایي د نارسراج د خلکو ستونزې پر ځای دي وایي چې تر هغه پورې به یا د سیمه کې ټولګټې او پرمختیایي پروژې نه ترسره کیږي څو چې د دې سیمې خلک د کوکنارو د کرکلي څخه لاس وانخلي
پاریک باندې د کمانډان صاحب دا میا مر دی دا د والي صاحب مر دی دا د کرزي صاحب مر دی نور نو سبا بیا ونه وای چې ولې زما په تاریخ کې ټکټر ځغلي زما په تاریخ کې ولې دغه ګرځي ټانک ځغلي ولې په لښتو ماته وي ولې خواري په کار وي
نورزی وویل دولت ژمن دی چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې په هره برخه کې چې وي د خلکو سره مرسته وکړي
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه در واورو د مصر د وروستۍ ټول پوښتنې په ارتباط یو راپور په مصر کې پر نوي اساسي قانون د ټول پوښتنې دوهم او وروستۍ پړاو پرون ترسره شو د نوي قانون مخالفان وایي په دې قانون کې د اقلیتونو حقونه خوندي شوي نه دي او یوازې د سخت دریځو په ګټه دی صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي
د نوی اساسي قانون مخالفان وایي دغه قانون د اسلام پالو ډلو په ګټه دی د ښځو عیسویانو او نورو اقلیتونو حقونه پکې په پام کې نه دي نیول سوي د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي د دې قانون تصویبېدل د مصر لپاره مهم دی چې تر دې لا دیموکراتیک سیستم ته ورنږدې شي د اخوان المسلمین غورزنګ مشر محمد بدی پرون د خپل رائے تر کارونې وروسته له رویټرز سره خبري وکړه موږ باید خبرې اترې وکړو او په مهرباني له یو بل سره وغږیږو د ډبرو په گزارونو د مرمیو په ډزو یا هم د وسلو په کارولو سره ډیالوګ نس کېدلی موږ باید په ډیرو ښکلو خبرو سره په خپلو کې ډیالوګ ولرو په همدې حال کې مخالف مشر حمدین سباهی چې روان میلادي کال د جمهوري ریاست کاندید هم و وایي نوی اساسي قانون یوازې د اسلام پالو په ګټه لیکل شوی موږ د رای ورکولو پروسه وڅارله موږ به د پیښو پر اساس عکس العمل وښیو لکه څنګه چې د لومړي پړاو تر بشپړېدو وروسته مو هم دا کار کړی و نتایج به د حقوقي اړخ استازیتوب وکړي خو سیاسي او ټولنیز اړخ د دې اساسي قانون خلاف دی چې د خلکو ګډ توافق نشي پر نوی اساسي قانون د دسمبر د 15 د ټول پښتنې د لومړي پړاو غیر رسمي نتایج ښیي چې په سلو کې 50 سرای ورکوونکي د دې نوی قانون ملاتړ دي که دغه قانون ونه منل سي د نوې مسودې د برابرولو لپاره به د اساسي قانون د نوې شورا تشکیل ته په نوې ورځ کې د ننه انتخابات وسي د تیر میلادي کال په فبروري کې د پخواني ولسمشر اوسنی مبارک تر لرې کېدو وروسته مصر د اسلام پالو او سیکولرانو ترمنځ په دوو برخو ویشل شوی دی
د ژوند رنگونه
اردن کو یو صوفی سره ولاړ یم چې د په کراچۍ باندې ګوډه بار کړی دا د نباول دی نوم پښتنه وکم بیا به نور خبرې کوو
نوم می سیمل
څه
سیمل
سیمل ها سیمل ول خدای راته وای دغه ګوډه د درې ځای یی خیدا دا څنګه
دا بیل رنگ دا سپین رنگ دا او هغه چې دا سر رنگ دا
او دا پلاستیکی چې
دا چې دا د می د ګور دی
د ګوډې می د گی دا
ها د ګوډې می د گی دا
او د دوی درو واړو قیمتونه مراته وایا
قیمتونه د سړي چې بس ریټ دی د دې یو دی د دې بیل د دې اخري 40 روپے پورې خرڅو
دا می دا چې دا د دې ریټ کم دی او د نور یو ډول
دی نور یو ډول دی گاګ پیخي چې دا چا سپین رنگ هوږي چا سر رنگ هوږي
قیمت دې څو ویلې د دوی څو دی هغه څو دی
دا چې دی بس دا اخري 40 روپے خرڅو
دا می د گی 40 روپے
دا چې دی 20 روپے پورې خرڅو
څه دا نور 20 روپے څنګه دی دغه دی ګوډي کاروبار شروع کړی دی
بس غریبي پکېږي دغه 200-300 روپے دا ډېری پکې پاتې کیږي او بس
کم ځای نه راوړي
دا بس نور دغه تجارانه راوړي د پاکستان نه راوړي ته مونږه خپل دي
بیا دا ګوډي کې څنګه دغه خو خرابې پیژنل کیږي
نو نه کاغه فن پوری دا بازي تر شرا شي او بازي خوګي
فرزان زیکا خلما څنګه به پیژنه ما چې دا ګوډه خدا
نو یو سړی وسرنګ پزي چې دا ګوډه خسته ده مطلب هغه چې د سره ده نو ته بیا رنگ ته ګوري پیښ دي او کوم دسي کته شي وې سکی دا لکه تر شر ازي هغه خوګر ازي
خود زوقونه دي چې تر شر خوخي کې دي چې دی ورځي به څومره روپې پیدا کړي
یره بس لکه ته تخمه وې چې 200 300 روپې دا ډېری پاتې کیږي
کور خو دې دلته نه مسافر
نه دلته خو کور نه مسافر
دا خو عموماً خلک د غشنو چای سره زیاتر خوري
و د شنو چای سره دا زیاتر استعمالیږي
ته په خپل شین چای دی خوخي
شین چای ډیر خوخي
نو کاش یو چینک یا یو چیشه خو دلته در سره وې
یره په کار خو خبر زده خطر زګه چې یخنی ده کنه یخ لګ ډیر دی چې و ته سړی ډیر مینا کیږي واده ر
کا اوس خو تازه او تا پیتاوی ته ولاړیو کنه دا غسی کلا کلا پیتاوی ته ډډ نه وای ورته
بس خو چې کارم نه کلم رسختین و دغه سړی پیتاوی ته کینو بازار تر وځو سرک په سر باندې یو غاړه ته ودرېګو یخنی مشوینو مرینو پیتاوی ته ودرېګو
خو د خپل کاروبار کې څنګه خوشاله
یره شکر الحمدلله بس حاضر و خو خوشاله ان شاء الله
بس نو خدای دې خوشاله لره او ژوند دې هم د ګوري غوندي خوګو
سره امين الله دې تاسو